هستند، ولی چون بحران اقتصادی ایران عمیق هست طبیعتاً یه بخشی از حکومت و دولت تقصیر رو میندازه گردن افغان‌ها و نمیتونه تقصیر رو بندازه گردن بخشی از جامعه ایران. به این دلیل هست که مسئله حتی افغان ستیزی هم تو ایران تو برخی از گروه‌ها حتی بین شهروندان عادی ایرانی هم برجسته شده در یکی دو سال اخیر.
بله تشکر. خب جناب سادات، قسمی که جناب شهیدی گفت مسئله اقتصادی هم یکی از عوامل وضعیت موجود هست که مهاجران افغان در ایران به او دست و گریبان هستن. ما شما می فهمیم که در حدود نیم قرن گذشته مهاجران افغان در قسمت رشد اقتصادی ایران گفته میشه که نقش مؤثر داشتن. قسمی که آقای شهیدی هم گفت اونا عمدتاً در مشاغل سخت و زیانبار مصروف بودن، مثلا در بخشای مسکن، جمع‌آوری زباله، راه‌سازی و زراعت، البته در بدل دریافت معاش و امتیازات بسیار ناچیز. اینا کارهایی را انجام دادن و میتن که خود ایرانی ها حاضر به اجرای از او کار نیستن. حالا اخراج این دسته از مهاجران افغان از ایران از بازار کار ایران البته چقدر میتونه به زیان خود ایران تمام شود؟
ببینید، من فکر میکنم که بیشتر از این که جنبه اقتصادی مسئله داشته باشه، بحثای سیاسی مطرح هست در قسمت اخراج مهاجران. مسلماً امروز ایران کمترین مهاجر نسبت به سالهای گذشته داره، به خاطر از این که یک زمان یک جمعیت بزرگ از عراقی ها بودن و کشورهای دیگه‌ای که تقریبا مشکلات در اونا بود، اونا مجبور شده بودن به ایران پناهنده بشن و امروز عراقی ها برگشتن. خب طبیعتا بعضی افغان ها هم امروز خودشان برمیگردن، خیلی ها هستن که من میشناسم برگشتن به افغانستان. وقتی از اونا پرسان میگم که چشم اول میگن تمنی که به من دلاری که به 90 هزار تومان باشه برای ما دیگه نمیصرفه، یعنی زندگی بسیار سخت شده. متاسفانه خیلی از افغانهایی هم که در ایران کار میکنم خیلی هم کارهای سخت و دشواری انجام میدم، حتی هزینه های درمانی خود امروز نمیتونم بپردازم. ببینید مثال، یکی از کسانی من میشناسم که چند روز پیش تماس گرفت و پدر خود که برای من پول روان کن که خانم من مریضه و اینجا من پول ندارم. ببینید شما، یعنی افغانهایی که در ایران هم هستن متاسفانه با مشکلات اقتصادی بسیار سخت دچار هستن، بنابراین بازم همین زندگی ذلت‌بار ترجیح میدم نان تحقیر پناهندگی رو میخورم تا حداقل فضای نسبی برای نفس کشیدن بهترشان و ای که بتونن فرزندانشان و مکاتب و مدارس ایران برن همانجا زندگی میکنن. مسلماً با بیرون شدن اینها خیلی از کارها ممکنه در ایران آسیب جدی ببینه، همانطوری که همکار گرامی شما گفتن در بخشای در شهرداری ها خیلی از افغان ها مصروف کار هستن و جایی که واقعا کارهای سخت وجود داره و خیلی از افغان ها ما شما هر ساله میبینیم که بیمه ندارم از بالای ساختمان ها به پایین میفتن و تنها کالبدشان به افغانستان اونا میفرستن و هیچ نوع متاسفانه پاسخگویی در برابر خون ای افغان هایی که در محیط کار جان خود از دست میدن وجود نداره. بنابراین من فکر میکنم چالش های اقتصادی ایران هر چه که بدتر بشه این فشارها همان طوری که همکار شما گفتن بالای افغان ها بیشتر میشه. حالا این تاثیرات منفی هم که داشته باشه فضای جمعی شاید ایران به خاطر همین رقم بزنه که حداقل از واکنش های زیادتر در برابر عملکرد دولت بکاره که متاسفانه همچین چیزی تا باشه مسلما فشارها بر روی مهاجرین افغان میتونه همچنان وجود داشته باشه.
بله تشکر از شما. خب جناب شهیدی، به اساس گزارش مرکز پژوهش های مجلس افزایش قشر تحصیل کرده و جوان مهاجرین افغان در موجی از مهاجرت های جدید و تمایل کارفرماهای ایرانی به استخدام این دسته از مهاجران در بدل پرداخت حقوق و امتیازات کمتر سبب شده که تصور به وجود بیاید که در بعضی از حوزه ها فرصت اشتغال برای کارگران بومی از بین میره. خب حالا این کارگران بومی چقدر ظرفیت دارن برای گرفتن جای این مهاجرانی که سالهای سال مصروف کار در این حوزه ها هستن؟
والا همونطور که گفتم این هم به عنوان میشه بهانه آورد که برای نوعی از افغان ستیزی، برای اینکه ما در ایران بیکاری سالهاست که بالای 20-30%. ما در سال 10,000 نفر از دانشگاه های ایران فارغ التحصیل میشن ولی بیکارن، کار در رشته خودشون پیدا نمی کنن.
چرا؟
برای اینکه حقوق کافی به اونها داده نمیشه، امکانات کار نیست. مثلا برای شما یک مثال بزنم، ما در 4-5 سال اخیر هزاران پزشک و پرستار ایرانی از کشور مهاجرت کردن. فشارهای اجتماعی، فشارهای سیاسی، فشارهای اقتصادی سبب شده برن عمان، دبی، کشورهای اروپایی، برای اینکه اونجا یک پرستار با 15-20 سال سابقه کار حقوق کافی میگیره، ساعت کارش مناسب هست و یک زندگی عادی میتونه داشته باشه. در صورتی که پرستاران در ایران شیفت‌های 12-16 ساعته کار میکنن، اضافه حقوق پرداخت نمیشه، با خطرات اجتماعی و امنیتی و جانی مواجه هستند. پزشکان به همین صورت. این نیست که تو ایران هر کسی که فارغ التحصیل هست، تحصیلات دانشگاهی داره، کار پیدا میکنه. نه، اینطوری نیست. و خیلی بخش کوچیکی از افغان‌ها هستند که تحصیل کرده هستند، متخصص هستند و اینا میتونن جذب نیروی کار در ایران بشن. ولی اکثر افغان‌هایی که در ایران هستن به اون درجه از تحصیلات عالی رو ندارن که در ادارات، در شرکت‌های خصوصی مشغول به کار بشن. در نتیجه نمیتونیم بگیم که افغان‌ها مانع ایجاد میکنن برای کاریابی ایرانی‌های تحصیل کرده. ایرانی‌های تحصیل کرده اکثرشون در داخل ایران بیکار هستند در این بحران اقتصادی که ما داریم.
بله، تشکر. خب جناب سادات، در اینجا یک بحث دیگه هم مطرح هست که حضور گسترده این مهاجران افغان در ایران بر زندگی مردم عادی ایران هم خالی از تأثیر نبوده. برخی از فعالان ایران استدلال میکنن که این مردم عادی ایران هستن که بیشتر با تأثیرات افزایش مهاجرا روبرو میشن. مثلا محمد موسی کاظمی، پژوهشگر مسائل اجتماعی ایران، حضور افغانها در ایران را مثل اضافه وزن نسبت به قد توصیف کرده که به گفتهش باعث عدم تعادل و فشار مضاعف به بدن میشه. آقای کاظمی افزوده که شرایطی که افغانها در حاشیه های شهرها ایجاد کردن مثل سکونت چند خانواده در یک آپارتمان سبب شده که نرخ کرایه خانه ها به شدت بلند بره. این نگرانی به نظر شما چقدر بجاست؟
ببینید، به افغان ها در ایران دستانج خودم میخورم و واقعا اگر هزینه ای دارم برای دولت ایران، اون پولی هست که اونا کار میکنن. ولی خب شما میدونیم که با همه فشارها کارفرمایان ایرانی کارگران افغان بیشتر ترجیح میدن، به خاطر که متاسفانه در برابر کارگران افغان پاسخگوییشان بسیار کمه، بیمه ندارن و از اونا میتونن بیشتر کار بکشن، چیزی که از یک ایرانی نمیتونن، با یک ایرانی نمیتونن اوت بیر همانه برخورد کنن. بنابراین همچون چیزی وجود داره مسلمن. حالا بخواییم و نخواییم، بحث مهاجرت به یک بحث داغ سیاسی در ایران هم تبدیل شده و برای خیلی از مسئولینی که متاسفانه در همین حوزه مسئولیت دارن، امروز به یک بحث حیثیتی شده تا اونا چگونه میتونن به اخراج مهاجرین اقدام کنن تا یک نوع همسویی با مردم خود داشته باشن. بله، بدون شک ما چندین بار اعتراضات نسبی هم دیدیم از سوی مردم، ولی خب این اعتراضات آنقدر زیاد نیست که دولت وادار بسازد تا اونها به اخراج اجباری میلیون ها مهاجر اقدام بکنم. بدون شک من چندی پیش با یک چند نفر ایرانی صحبتی داشتیم. اونا میگفتم که اگر افغان ها از حاشیه شهرها بیرون شن، حتی اقتصاد حاشیه شهرها و بنبست میرسه، به خاطر که خیلی از خانه های بسیار متروکه هست که تنها افغان ها متاسفانه اینا رو میتونن به کرایه بگیرن، هیچ ایرانی حاضر نیست در اونا زندگی کنه و خیلی از کسانی که مالک این خانه ها هستن اینا نمیتونن به مستاجرین ایرانی به کرایه بدن. بنابراین من فکر میکنم که خیلی چیزا هست که یعنی حضور مهاجرا خیلی منفعت هایی هم برای ایران داشته، نیروی کار ارزان هم بوده، حتی شهرها و شهرکار هم به نوع پر ساخته بود، اما ای که ایران تصمیم میگه در همچون مقطعی به خاطر مشکلاتی که در درون هست، تبرم بالا رفته، گیرانی هست و پاسخگویی به خواستها و مطالبات جمعی نداره و فشار روی مهاجرین میگذاره، مسلمان ای یک نگاه سیاسی است بیشتر از ای که بحث حضور مهاجرین باشه. اما انطوری که همکار شما گفتن، کشوری که 85 میلیون نفوس در آن بتونه زندگی کنه، مسلمان 200 میلیون مهاجر هم بتونه در کنارشان زندگی کنه. در هر کدام این کشورهای اروپایی، در کشوری که من فعلا هستم 10 میلیون نفوس داره 3 میلیون مهاجر هستم، یعنی 30%، در حالی که تمام مهاجرینی که در ایران هستم به 1% هم شاید ببخشید به 10% هم نرسه. بنابراین رویکرد دولت ایران بیشتر سیاسی است تا بحث‌های دیگه.
بله، تشکر از شما جناب شهیدی. بر بنیاد گزارش ها، حضور شهروندان افغان در چند ولایت ایران به طور کامل ممنوع شده و اقامت مهاجران افغان در 12 ولایت دیگر هم در بعضی از شهرها و منطقه هایش ممنوع. این گفته میشه که مشکلات را هم ایجاد کرده، مثلا جابجایی افغان های مهاجر در این کشور ناهمگون و نامنظم شده و در بعض از شهرها تراکم بالای پیدا کرده. بیشتر چی میدانین شما؟
الان این درسته که چند ماه پیش شروع کردن که تو یک سری از مناطق شهرها و حتی مراکز شهرها ممنوع کردن رفت آمد و سکونت افغانها رو. یک سری از مقامات محلی مسائل امنیتی رو مطرح کردن، ولی به طور کلی بخوایم نگاه بکنیم، نه افغان ها، هر مهاجری به هر کشوری میخواد بره دنبال کار و پوله، در نتیجه اینا جذب شهرهای بزرگ میشن. مثلا شما تهران نگاه بکنین، 15-20 میلیون جمعیت داره، نبض اقتصاد ایران در تهران هست، پولی که در ایران تولید میشه در تهران هست بیشترش. در نتیجه افغانهای بویژه غیر قانونی که میخوان کار پیدا بکنن به سرازیر میشن به تهران، یا به مشهد میرن که نزدیک افغانستان هست، زبانشون نزدیکتره و رفت آمد امکانش بیشتره، به اونجا میرن. ولی شما تعداد کمتری افغانو میبینین که به آذربایجان برن، برای اینکه یادگیری زبان در تجارت ها و بیزنس های محلی خیلی مشکله. یعنی مسائل فرهنگی و اجتماعی هست که دولت هم از یه طرف سعی میکنه که به نوعی با جابجا کردن این مهاجران نوعی کنترل داشته بشه اینا رو، بدونه که در هر زمان مقطع زمانی چند افغان در کدوم شهرها در کدوم استانها زندگی میکنن که اگر بخواد دست به اخراج یا جابجا اینها بزنه بتونه وارد عمل بشه. ولی عملا افغانهایی که در مثلا یکی دو سال رفته یک مقدار یاد گرفتن که چطوری زندگی بکنن، آداب و رسوم قوانینو، بعد از اینکه کار پیدا کردن به جایی میرن که بتونن کار راحت تر پیدا بکنن، پول بیشتر بگیرن و زندگیشون متناسب تر بهتر بشه از جایی که قبلا بوده. مثلا افغان ها که وقتی میان در دهات و در شهرهای مرزی خیلی کم میمونن، موقته، چند ماه هست، تا اینکه خودشونو برسن به شهرهای بزرگ بتونن کار پیدا بکنن و بعد خانواده خودشونو بیارن اونجا.
بله جناب سادات، قسمی که آقای شهیدی در ابتدای بحث گفت، یکی از نگرانی های جمهوری اسلامی تهدیدهای احتمالی امنیتی هست که مبادا این مهاجران که در موج تازه مهاجرت وارد ایران میشن با خود انتقال بتن. چیست تفسیر شما؟
ببینید، من فکر میکنم که ایران همکاری بسیار نزدیک استخباراتی با نظام فعلی حاکم در افغانستان داره و شاید این مخمسه جدی برای سیاستمداران ایران نباشه. البته تحلیل من هست، به خاطر از اینکه هیچ کس نمیتونه با اون کنترلی که در مرزا وجود داره، شما میدونیم مواد منفجره یا چیزهای دیگه را از داخل افغانستان انتقال بده به ایران و بخواد دست به خرابکاری بزنه. خب موارد اندکی هم بوده بدون شک که گفته شده یا افغان هم یا تاجیکستانی هم یا شهروندان دیگه هم، بنابراین این میتونه به عنوان یک مسئله یک نگرانی وجود داشته باشه. اما من فکر میکنم همی فعلا بیشتر از هر دولت دیگهی در منطقه روابط جمهوری اسلامی ایران و طالب ها به شدت گسترده، مخصوصا در بحث همکاری های اطلاعاتی و استخباراتی اونا خوب دقیق با همکار میکنن، نشست های مرزی حتی گاه و بیگاه دارن و خیلی وقتا هست که نظامیان دو طرف هم می نشینن روی مسائل مهمی که در منطقه وجود داره، اینها رایزنی میکنن. بنابراین خب متاسفانه بخوای ما نه، ولو که هر تنگنای دیگری هم باشه، مهاجرت غیرقانونی از افغانستان به ایران وجود داره و همان میزانی که اخراج میشن افغانها متاسفانه از اون طرف یک بزنس تبدیل شده توسط قاچاقبرا باز انتقال داده میشن به ایران که مسلما تبعات بیشتر از این که به ایران باشه برای خود جامعه افغانستان است.
بله بسیار زیاد تشکر جناب شهیدی. شما پیشتر با آمار و ارقام در مورد حضور فعلی مهاجران افغان در ایران اشاره کردین. آمار متناقض وجود داره، مثلا در بعضی از موارد مقامات جمهوری اسلامی شمار فعلی مهاجران را بیش از 10 میلیون و حتی بالاتر از او اعلام کردن. چرا این آمار متناقض است؟
حالا آمار متناقض عمدن اعلام میکنم برای که یک طرف از همون جریان افغان ستیزیه، یک طرفش هم که وقتی دولت و حکومت میخواد افغانها رو اخراج بکنه، اگر نشان بده که 10 یا 15 میلیون هستن، افکار عمومی ایران بیشتر راضی میشه که یک مقدار از این افغانها اخراج بشن. ولی واقعیتش این است، آمار رسمی وزیر کشور در دولت آقای رئیسی هم گفته بود که حداکثر 5 میلیون افغان کلن قانونی و غیر قانونی ما در ایران داریم. چون هزاران نفر به گفته آقای ساز اخراج میشن، دو روز بعد از یک مرز دیگه وارد کشور میشن و هیچ کنترل عملی هم روش نیست، آمار 7 میلیون، 10 میلیون، 15 میلیون نادرسته و با اهداف سیاسی مطرح میشه، نه اینکه واقعا 10 یا 15 میلیون افغان در اینجا داشته باشه. ببینید افغانهایی که یه چند سالی تحصیل کرده هستن ترجیح میدن در ایران نمونن و برن کشورهایی که اقتصادش بهتر، امکان کار و زندگی بهتر هست در اونجا.
بله بسیار زیاد تشکر. به عنوان سوال اخیر از شما بسیار کوتاه جناب سادات، با وصف اقدامات که جمهوری اسلامی برای جلوگیری از ورود مهاجران غیر قانونی افغان به ایران انجام داده، از جمله انسداد مرزها، گفته میشه که تعداد از مهاجران افغان حتی پس از بازگشت به افغانستان دوباره بنابر شرایط محیطی نامناسب در افغانستان مجبور به مهاجرت شدن، این سیاست مقامات جمهوری اسلامی فکر میکنین سبب جلوگیری از مهاجرت‌های غیر قانونی خواهد شد؟ کوتاه.
نه بدون شک، به خاطر اینی که افغان ها وابستگی های زیادی به ایران دارن و خیلی از کسایی که اخراج میشن حساب های نابسته شده دارن، شراکت ها دارن، حتی بخش از خانواده ایشان در ایران هست، پس اونا مجبور هستن برای خانواده به پیوندن یا ای که خانه گیره کردن یا کرایه دارن یا به هر شکل ممکن. من فکر میکنم هر چی که سختی تنگناها وجود داشته باشه، اخراج وجود داشته باشه، بازم به خاطر از این که علمی اخراج به گونه سرزده و گریفتار کردن و به مترا انداختن و از مزرعه کردن، مسلمن که پس دوباره اینها مجبور
رای حل چیست؟
رای حل اینه که متاسفانه در افغانستان نظامی ما نداریم. هر زمانی که یک نظام سیاسی مبتنی بر اراده جمعی در افغانستان باشه که افغان واقعا امیدوار بسازه به زندگی، همان راه حل تا هنوز زمان این مهاجرت گسترده غیرقانونی متاسفانه برای فرار و خیلی از مسائل دیگه ادامه داره.
بله بسیار زیاد تشکر از شما جناب اشرف سادات، آگاه امور منطقه و قدرت شهیدی، همکار ما از رادیو فردا بخش ایران رادیو اروپای آزاد، رادیو آزادی، که دعوت ما را پذیرفتین. و تشکر از شما هم که در این برنامه مثلث ما را همراهی کردید.
azadiradio.com آزادی ملمه.
سلامونه د ازادي ميل مخ پرونی ته خرغلاستنن په پرونی کې غزوان سره خبرې کوو چې لیوا د بهر د نفتو او نورو کیمیاوي بټیو فابریکا جوړه کړې ده. د فابریکې ولې جوړه کړې، څنګه یې جوړه کړې، له دې تجربه به په خپل واد کې څنګه ګټه اخیستلی شي دا د ته ورته ډېر پوښتنې شې چې لمړی به له دوی څخه ورچې ازادي رادیو ميل مخ پرونی ته زارو پیژنې چې د کوم ازای دی.
سلامونه نیکه هلي تاسو ته او تاسو د رادیو ټولو اوریدونکو ته هله د چټور بخې. زه واحد الله سعیدی د ننګرهار ولایت یم. خونځی مې ننګرهار کې لوستې د محمد صاحب زده علی لیسې څخه فارغ شوی یم. پسې مې د کانکور له لارې ننګرهار سیول انجینیرینګ فیکلټی ته کامیاب شوی یم. لیسانس مې په افغانستان کې د ننګرهار پوهنتون څخه کړی دی. پسې مې یو ماستری د چین هیواد څخه په سټرکچر انجینیرینګ کې کړی ده او دویمه ماستری مې د ایټالی هیواد څخه په زلزلې بخش کې کړی ده او تر 2022 کال را پدې خوا په اروپایي هیوادونو کې په سترو کیمیاوي او نفتو او نورو بټیو د کنستراکشن کارونه پر مخ وړي دي.
ډیره زیاته مننه کوم سیدی صاحب. که دا راته وایي چې په هغه وخت کې چې مو زده کړې کولې، آیا په دې فکر کې وایي چې یو وخت به په دې کچا یا په دې اندازه لویه پانګونه تاسو وکړي؟
کافي پاول کې سوزل اول خونځي نراته چې کله خونځي کې ومه د پښتني سره مخ شوم چې سوزل د مکتب او استادانو څخه به دا پښتنه وایي چې څوک وړي د کیسه شي. نو ما به ډیر په جرات سره ویل چې زه به انجینیر کېږم او ډیر ستر کارونه به کوم. بیا همدغسې په پوهنتون کې د خپل ټولګیوالو منځ کې به مو چې کله هغه راغله د هغوی به ویل چې مثلا افغانستان کې خو څوک ډیزاین نه کوي، څوک دا نه کوي. ولې ما به مقابل کې ځواب دا و چې نړۍ ډیره پراخه ده او هر څوک په دې نړۍ کې یو ځای لري. فقط دومره چې هر انسان باید خپل ځان ته خپل ځای ومومي. نو رښتیا شي د خپل راتلونکي په باره کې ستر فکر کول او خپل ځان ته په نړۍ کې ځای جوړول د خپل د انسان داخل پورې اړه لري چې سره کوم ځان ته راتلونکي ټاکي او په کوم اندازه فکر کوي. څومره چې انسان فکر پراخه وي نو هغومره خپل اهدافو ته رسیدلی شي. نو هو فکر مو کړی وو خو په دې اندازه مو زړه ته نه راتللو، خو خپل زحمتونو او هغه سختو خواریو د ټولو نتیجه خدای پاک راکړه. نو خوښ یم چې په کوم ځای کې یم او خوښ یم چې په دې کچه باندې کارونه کوم.
بله ډېر ښه. راځي د خپل د ایټالیا د سفر په تړاو راته وایي چې څنګه ایټالیا ته راغلی، بیا مو دلته که درس ویلې که زده کړې مو کولې، دغه پیل څخه موږ ته خپله قصه وکوي.
دا خو داسې شو چې 2000 کال کې چې کله زه د چین هیواد سکالرشپ ته نومان شوم او امتحانونو پروسیس چې کوم هغه خلاص و، نو بدبختانه د کرونا سفر راغله او درسونه مو آنلاین شو. نو لاره بنده شوه او نو بیا غینه پس ما خواري وکړله او د ایټالیا هیواد سکالرشپونه ته مې نومه سبتي نامونه وکړل او د یو شفاف پروسیس خو وروسته سکالرشپ ته نومان شوم او بیا راغله مې ایټالیا هیواد ته خپله بشپړه کړه او په دې جری نو خپل خواري په خپل زحمت باندې مې وکولی شو چې دا مثلا ډیګری د خپل د ماستری چې کوم سند دی د دې څخه دفاع وکړم او پسې سمدستي مې وکولی شو چې دلته په ایټالیا کې په پروفیشنل کیریئر شروع وکړم او خپل بخش کې دنده واخلم او په دغه سترو فابریکو او دغه سترو بټیو په جوړښت کې می دند واخیستله او دا زما د پرمختګ لړۍ دوام وکړو. که څه هم سفر ډیر اوږد وو، چیلنجونه ډیر درانده وو، ولې خواري زحمت او هغه کمیټمنټ چې ورته وایي او ریزیلینس دا دا ټول هر څه په ذهن کې وو، ته دې باوجود هم نو کم څه مو چې په ذهن کې وو او کم څه د پاره مو چې درسونه لوستي وو نو هغه نتیجه ورکړه او درسونه مو هم تکمیل کړه او نور به په خپل وخت کې دا درې کاله کېږي چې کار کوم.
ډېر ښه. څنګه مو افغانستان پرېښود؟ په دې هوډ مو افغانستان پرېښود چې ګواکې په غرب کې تاسو باید خپلې لوړې زده کړې وکړئ، که نه تصمیم یا پرېکړه بل څه د افغانستان څخه د راتګ په تړاو مو
هدف مو فقط دا و چې د افغانستان څخه راووزو او خپلې لوړې زده کړې تکمیل کړو او بیرته خپل هیواد ته لاړ شو او خپل هیواد کې کم څه مو چې زده کړي دي او هغه څه چې زه نن یم او زه چې په کوم مقام یم او کم څه چې زما ته خپل هیواد راکړه بیرته خپلو خلکو ته خدمت وکړم او خپل هیواد د ویجاړیو جوړونکی شم. خو ولې بدبختانه شرایط دغسې راغلل چې مونږ ته کوم څه چې باید وی بیرته تللی وی هیواد ته هغه موجود نه و هغه څه، نو مجبور شو چې بس په مسافرۍ کې دلته نورو هیوادونو ته کار وکړو. نو یو علت د نه تګ هم همدا و چې وطن کې د انجینیرانو او د هغه کسانو چې چا زده کړې کړي وي هغه څه قدر چې باید وی هغه نشته دی. نو یو علت هم همدغه و چې بیرته تک پاتې شو. نو خدای دې وکړي چې شرایط برابر شي او بیرته وکولی شو چې خپل هیواد ته ولاړ شو او خپل هیواد ته د خدمت جوګه شو.
امین انشاءالله. د غرب او افغانستان ترمنځ که موږ تاسو یو مقایسه ولرو چې خورا ډېر زیات توپیر دی، څنګه ممکنه چې دغسې یو فابریکې د جوړولو په تړاو باندې تاسو فکر کوئ او دلته بیا په ایټالیا کې دغه فابریکه جوړه کړئ؟
ګوري دا تفاوت د هر څه دی. که مثلا کاري ساحه وګوري هغه که د بهر لحاظ شي، که هغه د ټکنالوژي په لحاظ شي او که هغه په د کاري شرایطو په حساب شي، نو شرایط ډېر زیات سخت و. شروع یې اسانه نه وه ولې هوډ قوي وو او هغه څه مو چې زده کړي وو په خپلو زده کړو په خپلو قوت مو باور لرو. او نو د لینکډین په واسطه چې پروفیشنل کیریئر جوړیږي په اروپایي هیوادونو کې په هغه طریقه باندې مخکې ولاړو او اپلایانې مو کړې او په دې جریان کې ومو کولی شول چې دا کومه کمپنۍ چې موجوده زه ورسره برحاله کار کوم د دې سره په تماس کې شو، دوی انټرویو واخیستې. د ډېرو انټرویو په اخره کې زه وکولی شوم چې ما وکولی شو چې دغه کوم پوزیشن چې وو دا واخلم او د دې سترو پروژو رهبري راته راکړه. اوله پروژه هم چې تکمیلوله هغه په ایټالیا، هغه پروژه د ځمکې د اوبو په سمندر په سطح تقریبا د شپږ سوه متره ژور هغه جوړېدو، آفشور سټرکچر ورته وایي چې نفت او ګاز د سمندر د سطحې لاندې هغه راویستل کېږي، دغه سټرکچر جوړېږي. نو دغه پروژه که څه هم ډېر سختې له ځان سره لرلې، خو ولې هغه ټیم چې مونږ لرلو، هغه کسان، هغه زمونږ همکاران چې وو په شریکه مو دغه پروژه په ایټالیا کې شروع کړه او د یو کال په جریان کې په دې وتوانېدو چې دا پروژه تکمیل کړو او خدمت ته یې وړاندې کړو. او بیا هغې زمونږ پسې نور پروسس ګروپ راځي، زمونږ ساختماني چارې دي، بیا پروسس او نور ګروپونه راځي، هغوی د نور بخشونه په مخکې وړي. پسې سمدستي مو بلجیم هیواد کې د خالص کاربن یو کیمیاوي بټۍ د دې جوړښت راته را مسؤلیت را وسپارل شو. دا یو نوی چیلنج وو. نو دې ته خطر بلجیم هیواد ته په 2003 کال په شروع کې راغلم.
بله،
په دغه کال دلته بلجیم کې وتوانېدو چې دا پروژه شروع کړو او د خالص کاربن یو ډېر ستره بټۍ سختمنې چارې مو پیل کړي او په داخل د یو کال کې وتوانېدو چې دغه پروژه هم تکمیل کړو او خالص کاربن پروډکشن دوی په نړیواله سطح باندې ټولو اروپایي هیوادونو ته او بیا نړۍ ته دوی د خالص کاربن تولید کوي چې د دوی یوزج چې دی د کار ځای چې دی د موټرونو کې د موټرونو په ټایرونو کې او حتی زموږ تاسو ډېرو ورځانه چارو کې دغه کاربن استفاده کیږي او دا یې نو د کار ځای او بیا پسې سمدستی په ایټالیا کې د دارو سازۍ یو بل د ستره فابریکه پټې ساختمانی چارې راوسپارل شوې او هغه هم تقریبا په اتو میاشتو کې هغه هم تکمیل کړه چې هغې په نړیواله کچه باندې یوه ستره بټۍ وه چې پیټرو چې هغې ته فارماسیوټیکل بټۍ ویل کېږي چې استفاده یې هم د درملو دپاره اومه مواد تیارول دي. نو هغه هم په کامیابۍ سره مو تکمیله کړه. پسې سمدستي یو بله پروژه چې په پرتګال کې وه دا وروستۍ پروژه وه دا مو نو تقریبا په یوولس میاشتو کې تکمیله کړه چې دا هم د نفتو د راویستو ستره پافریکا وه او دا هم تکمیله کړه. نو دا هغه پروژې وي او دا هغه سترې بټۍ وي چې یوه نه یوازې چې په اروپا ته د استفادې وړ وي او دوی په نړیواله کچه باندې دغه پروډکشن کوي او کلونه کلونه به د
بله سیدی صاحب وړاندې تاسو ویلې چې هلته په افغانستان کې که انجینر دی یا ډاکټر دی ته ورته نور هغه هر هغه ځوانان چې په بېلابېل برخو کې په کارونو بوخت دي هلته لوړې زده کړې کړې دي په هغه اندازه ورته قدر یا عزت نه و چې په هغه مسله کې دوی زده کړې کړې وي. تاسو دلته په اروپا کې په غرب کې کار کوئ خپل په دغه مسله کې چې کار کوئ د همدغې ودونو له لورې د خپل کار کول څنګه ارزوئ لکه څنګه چې تاسو وړاندې په دغه خبرې کې اشاره درلودله اما اس یو هیڅ چې په افغانستان کې و کنا دلته توپیر کې کار کول تر ارزښت ورکول کې یا کار چې تاسو غواړئ هغه په ډېر شکل باندې تر سره کولای شي.
ګوري کاری صاحب فرق کوي ما مخکې هم وویل مونږ دلته کار کوو دلته زمونږ ارزښت دی دې کې زما د ژوند چې کوم سهولت دی هغه ټول ماته دوی مهیا کوي او نه یوازې ماته زمونږ د کوم ټول همکارانو ته او دلته هغه کوم قدر چې د یو انجینر دی هغه ډېر په لویه سطح باندې وي او دوی مونږ ته ډېر قدر راکوي که څه هم مونږ دلته مهاجر یو او که تاسو فکر کړی مهاجرو ته په هغه کچه باندې په ډېرو هېوادونو کې په ښه سترګه باندې نه کتل کېږي ولې چې پروفیشنل کس اوسي نو تا ته ډېر قدر درکول کېږي او ډېر عزت درکول کېږي. نو فقط یو څه چې زموږ زړونه چې دي زوروي او زموږ خوبونه یې خراب کړي هغه دا دي دغه وطني احساس چې دی او د وطن د خطره چې کوم څه باید مونږ کړی وي هغه مو ونه کړ او دغه یو احساس سړی زوروي چې مثلا کچېرې همدغه کارونه مونږ په خپل هیواد کې کړی وي نو ډېر یو په وطني مینې او په وطني جذبه مو شاید دا کارونه کړی وي او یو ډېر خو هیڅ مو کړی وي ډېر خو هیڅ به مو لرلې ولې اوس هم خپل هیواد ته نه شو نو د انسانیت لپاره خو یو څه کوو لګیا یو.
بله وړاندې مو ځینې موارد ته اشاره درلودله لکه چیلنجونه او ننګونې په دغه لړ کې په دغه مسیر کې چې تاسو راغلی تر دې ځایه مو ځان راورسو بیا په اروپا کې د نفتو فابریکې د نورو بټیو او د نورو کیمیاوي توکو کاروبار مو پیل کړ په دغه لړ کې ننګونې څه وي؟
ګوري ننګونې خو ما د مخکې ویل چې که څه هم زه د کوم یو شتمنې کورنۍ څخه ما هغه نه لرم نو مونږ د یو ډېرې غریب کورنۍ سره ارتباط لرو په کوچنیتوب کې مو تر دهقانۍ تر پوهنتونه پورې په همدغه باندې لوست مو چې کوو هم نیمه ورځ به مو کار کوو نیمه ورځ به مو خپل درسونو ته ورکوو. نو ټول چیلنجونه وو، ټول ژوند چیلنجونه وو، او هر څه ته به مجبور وو چې باید ځان مو تر یو ځای رسولی وی. نو چیلنجونه واقعیت چې ډېر زیات وو، کله چې دلته اروپا ته راغو، دلته اروپایي هیوادونو کې ته کلچر شوک ویني، ته ډېر زیات شوکونه ویني. نو یو ډول حال که کورنۍ نه لري، د خپل هیواد نه لري، بیا کاري محیط د افغانستان او د دې ډېر زیات فرق وي. دلته هم پتا فشارونه دي، تانه څخه کار غواړي، ځکه دلته نه واسطه شته نه بل نه بل. ته چې یو یو ځای کې کار کوي نو ته باید سټانډرډ دوی ته هر څه ورکی. نو هغه چیلنجونه هم ډېر زیات وو. بیا په ټوله کې ټول ژوند چیلنج دی، او باید سړی د دې چیلنجونو سره مبارزه وکړي، او هغه څه دی په زړه لري او ارمان وي باید ترلاسه کړي. نو رښتیا شي تر اوسه پورې چیلنجونه شته او لا دوام لري، او موږ به ورسره مبارزه کوو.
بله، که د ایټالیا یا د غرب په تړاو باندې موږ تاسو وغږیو چې تاسو کاروبار پیل کړ، آیا ایټالیا غوره وه؟ تاسو چې دغه ایټالیا هیواد ورته غوره کړی، کنه نور فرصتونه مول چې د غرب په نورو هیوادونو کې باید پانګونه وکوي، هلته کاروبار فرصت وکړي، څنګه مو ایټالیا د پانګونې لپاره انتخاب کړله؟
ګوري که تاسو کتلی وي دلته که زمونږ افغانان را شي، نو محصلین په عموم کې به د محصلینو نه به زه شروع کړم. زه د 2021 نه تر د 2025 پورې ما زرګونو افغان محصلینو سره همکاري وکړله چې راشي اروپایي هیوادونو ته او دلته درسونه ووایي او خپل زده کړې تکمیل کړي. نو سکالرشپونو بخش کې مې ډېره زیاته همکاري کړې د خپلو محصلینو سره. یوټیوب چینل مې ورته جوړ کړي تر څو هغه پروسیجر او هغه کومې لارې چارې چې دوی راځي او خپل درسونه باید تکمیل کړي، هغه ټولې لارې چارې مې ورته وروښودې په دې کلونو کې. او شکر دی اکثر محصلین راغلل او درسونه یې پیل کړل، خو په بدبختانه دوی درسونه پرمایي کې پرېخوستل او نور اروپایي هیوادونو ته د مهاجرت کیسونه په هغه کې راغلل. او په بدبختانه به ووایو چې اوس اکثره ایټالوي پوهنتونونه افغان محصلینو ته هغه څه چې مخکې ورته ویزی او سکالرشپونه ورکول وسې نه ورکوي، ځکه تقریبا که فیصدي له مخې ووایو نو 80% محصلین چې یا 90% محصلین چې راغلي دي او درسونه یې پرېښي. دغه یو ذهنیت سازي ده چې داسې جوړه شوې چې مثلا ایټالیا کې کار نشته دی، دلته سیستمونه نشته دی، او داسې کې یو څوک نشي کولای پرمختګ وکړي. نو ما د دې ټولو چیلنجونو په برخلاف ما دې ټولو ته وښوده چې مثلا که وغواړي هغه په هر اروپایي هیواد کې وي، ته کولای شي چې خپل ژوند جوړ کړي، خپل کیریئر جوړ کړي، او نړۍ ته او انسانیت ته یو څه وکولی شي. نو دغه چیلنج دا خبرې ډېرې زیاتې وي، خو د دې مقابل کې ما مبارزه وکړه.
بله بله، بله سید صاحب، دغه سیدی صاحب یو مسله چې وړاندې مې غوښتل پر دغه موضوع باندې باید بحث ولرو، هغه که تاسو دغه پانګونه په ایټالیا کې کړې ده، د تجربې درلودلو په اساس موږ وکنه دلته په دغه برخه کې مو مخکې تجربه نه لرله، یا ممکن تجربه مو درلودله چې موږ غوښتل په اروپا کې په دغه برخه کې چې تاسو د نفتو فابریکه جوړه کړې ده په دې تړاو پانګونه وکوئ، تجربه درلودل څومره مهم دي؟
ګوري تجربه ضرور ده، بې تجربې یو څه نه کېږي، خو تجربې د خطر به تر ریسک اخلي. نو خطر باید واخلي، چې خطر ونخلي نو ته هیڅ هم نشي کولی. دا مسایل و او خطرات باید واخیستل شي چې ته خپل څه چې هدف دی هغه ترلاسه کړي. نو خطرات موجود و او دا ټول هر څه مو واخیستل، دا خطرات مو په هغه واخیستل او ومو کولی شول چې خپل هدف ترلاسه کړو. خو تر ټولو مهمه دا و چې همدغه بخش مونږ لوسته وو او په دې بخش کې ما زده کړې کړې وې. نو په ډېرو شیانو په ډېرو هغه باندې مواردو باندې پوهېدو، نو ځکه مو وکولی شو چې خپل هغه هدف ترلاسه کړو.
ډېر ښه، تاسو سره په فابریکه کې د کسانو شمیر په تړاو کراته وي چې څومره کسان کار کوي، یو ګروپ اسي، یو ټیم اسي چې په دغه فابریکه کې کار کوي؟
ګوري زه خو مثلا مختلفې موږ فابریکې جوړوو او بټۍ جوړوو او نور کاري ټیمونه چې دي نور راځي خپل کارونه پکې کوي. نو اوس مثلا ما په ټوله کې په اروپایي هېوادونو کې تر اوسه پورې په ساختماني بخش کې چې دا زما بخش د انډسټریل پلانټس ورته وایي د صنعتي بټۍ ورته وایي دا تقریبا 15 بټۍ مو په ټول کال کې په ټول اروپایي هېوادونو کې جوړ مو په ایټالیا کې جوړ کړي او یو مو په بلجیم کې او یو په پرتګال کې او یو بل را روانه هم په بلجیم کې پروژه لرو. نو موږ دا چې دی تکمیلو ساختماني چارې موږ پوره کوو. ساختماني چارې تقریبا موږ یو ټیم لرو او تقریبا موږ سره په دې ټیم کې تر یو سل سلویخ یو سل پنځوس همکاران دي او ټول از ټیم کار کوو او زه د دې ټیم لیډر یم او موږ په شریکه باندې په ډېر یو منظم بڼه باندې په دې هېوادونو کې کار کوو او هرې بټۍ ته ټول همکاران یو ځای ځو او دغه ټول مصارف او هر څه چې دی زموږ د کمپنۍ لخوا نه موږ ته برابر کېږي. هلته د اوسېدو ځای هلته د چې کوم مسایل دي ټول په هېواد چې کوم هېواد کې موږ پاک مغل لرو بټۍ لرو یا کوم ځای کې چې کنسټرکشن لرو موږ ټول یو ځای ځو او هغه پروژه تکمیلوو. بیا موږ پسې نور ټیمونه چې دي هغوی راځي د پروټیس د الیکټریکل ټیم ورته وایي برق
بله. څه فکر کوئ چې په افغانستان کې په دې برخه کې که د پانګونې امکانات برابر وي هلته پانګونه کوئ یا هلته امکانات شته؟
ګوري دا اومه موادو انډستري ده دا چې د ټولو لپاره اساس جوړوي. که تاسو جاپاني کوم متل مو اورېدلی وایي چې مثلا صنعت غږ چې دی د ټولنې د صنعت د ماشین غږ چې دی هغه د ټولنې د ارتقا او د ټولنې د پرمختګ غږ دی. نو دا چې دی حساس دی د افغانستان غونډې هیواد چې مونږ په وچه کې قرار لرو او خوشبختانه مونږ اومه مواد د دې انډستري له خاطر ډېر زیات لرو. لکه شبرغانو کې چې د ګاسو دا پلانټ په غټ شي په دې پانګونه وشي او د دې پانګوان راشي او د دې باندې پانګونه وکړي نو موږ اماده یو چې راشو او دغه فابریکو کنسټرکشن بخ چې کوم دی چې زمونږ پورې کوم ماډل لري او یو نه یوازې د شبرغان د هیواد په کچه په نورو ځایونو کې نور اومه مواد چې ډېر او مواد مونږ لرو د هغې د خطر د پروسس چې دا کومې بټۍ په دې باندې نړیواله کچه پانګونې ته زمینه مساعده شي او پانګوال دې ته وهڅول شي چې په دې بخش کې پانګونه وکړي او دوی به ډېر ښه عاید ترلاسه کړي.
بل وروستی کې سیدی سب دندې پانګونې په تړاو وغواړم چې تاسو نو پوښتم په ایټالیا نور اروپا کې په سلګونه زر افغانان ژوند کوي هغوی ته ستاسو پیغام څه دی څرنګه کولی شي چې په اروپایي ودونه کې دې به پانګونه وکړي؟
ګوري په اروپایي هېوادونو کې دوه مسایل دي. که پروفیشنل کار کول غواړي نو پروفیشنل کار د خطر چې دوی اکثره لوستي ځوانان راځي په دې هېوادونو ته او ډېرو شاخه کارونو ته غاړي ښه کوي. نو زما بیا پیغام دا دی چې دوی کولی شي چې لوستی دی او په کوم بخش کې چې دوی په ځان سرمایه ګذاري کړې ده کلونه خواري کړې ده باید په هماغه بخش خطره دو باید د موجوده چې کوم چیلنجونه دي هغه باید قبول کړي او پروفیشنل لارې ځان ته اختیار کړي چې څنګه هم کولی شي ډول سره په خپل بخش کې کار وکړي. نو د دې د خطره تر ټولو ښه پلاتفارم چې دی لینکډین دی. لینکډین کې دوی یو ښه ریزیومی جوړه کړي او په دغه ریزیومی په اساس باندې خپل هغه چې کوم دی او کومې تجربې او کومې زده کړې چې کړې دي او کوم سرټیفیکیټونه او کوم نور شیان چې لري هغه پکې اضافه کړي او د هغې په اساس باندې دوی کولی شي چې دندو ته اپلای وکړي او ډېر په اسانه باندې په خپل بخش کې په کوم بخش کې لوسته وي دنده شروع کړي نه دا چې شاکه کارونو ته لاس واچوي.
مننه سیدی صاحب ډېره زیاته مننه دا چې خبرونه کې موږ سره مارکیټ ته حاضر شوي.
تاسو هم ډېره مننه او تاسو د اورېدونکو هم ډېره زیاته
مننه.
د ورځې د تازه پیښو او خبری راپورونو لپاره د ازادي رادیو ویب پاڼې azadiradio.com ته ورشئ او یا هم پر فیسبوک او ټویټر د ازادي رادیو پاڼې د تازه خبرونو لپاره تعقیب کړئ.
facebook.com/azadiradiomode facebook پانه ده او په ټویټر کې مو twitter.com/azadiradiomundalishai ازادي رادیو هر شیبه لطافت سره.